ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. د ازادۍ مجلې 19 پروګرام مخکې لنډه خبری برخه لرو او په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونرسیږي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړی خبر نوته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د ناتو غړي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د کوچني لوبغاړي احمد قریشي د خوشی کولو خبر ورکوي او متحدو ایالاتو د روسیې د دافې هوا توغندیو د پیرودلو د پلان په ځواب کې ترکیې ته د F-15 جنگی جټ الوتکو ورکول ځنډولی دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناټو د جوړېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ستولتنبرګ په وینا له روسیې سره د ناټو اړیکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ناټو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي، خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپړو امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړي:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښت دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یوړو دې ولایتونو.
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ له تیرو شاوخوا 10 ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده. په دې ترڅ کې 10 ګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشی کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې احمد قریشی له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. ښاغلي سادات لیکلي چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نه شي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې قریشی د بهزودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل او د ننګرهار د جلال آباد په څیر په نورو لویو ښارونو کې خورا زیاتې شوې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ترکیې د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنگي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. د پنټاګون یوه ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقرې سره خبرې روانې دي، خو اوسمهال ترکیې ته د F-15 الوتکو ورکول ځنډول شوي. واشنګټن له 2 میاشتو په دې خوا ترکیه ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکاوه چې له روسیې څخه د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي. خو انقره ویل چې له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هیواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی او اوس مهال د هغو د سپارلو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 یونیټونه رانیسي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې کومیډین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړیو معلوماتو له مخکې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 14.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس سلیپا وبخې تاتیانا سلیپاچوک ویلی په سلو کې هیڅ یو کاندید په سلو کې 50 رای نه دی ګټلی، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېری رای ګټلی دي د اپریل په 21مه د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. او ټاکل شوی چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه به مخکې له دې چې د اپریل په 28مه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې موده پوره شي له دندې ګوښه شي. دا خبره پرون دولتی رسنیو د ښاغلي بوتفلیقه د دفتر په حواله کړې ده. دوه اتیا کلن بوتفلیقه له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پراخو اعتراضونو او پوځي فشارونو سر لاس ګریوان و چې خپله 40 کلنه واکمني ختمه کړي. هغه تیره میاشت د 15مې دورې لپاره د بیا انتخابېدو پلان لغوه کړ او انتخابات یې وځنډول. له 2014 کال راهیسې نوموړی د مغزي ناروغۍ له کبله ډېر لږ د خلکو ترمنځ لیدل شوی. زمږ غاغله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي چې د ادب او هنر د اړوندو بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې او بحثونه پکې واوري. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې وشي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالات تمه نه لري چې د میزان یا تل د شپږمې نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان
دوی زتر انتخاباتو د مخه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې او توافق ته د رسیدو طرفدار یم. هر پروګرام او تړون چې توافق قربان کیږي باید عملی شي. دې ته په پام کې انتخابات دوه ځله وځنډیدل. دا چانس شته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشرۍ انتخاباتو د مخه د سولې موافقه ته ونه رسیږي. بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول شي.
طالب او غیر طالب پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تر روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9 ترسره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې دوه ځله وځنډولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږم موسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني خبريالانو ته ویلي چې له دې دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمه خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمينه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونسي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي، او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي،
همچنان یک آتشبستي کلی او دایمي.
ښاغلی خلیلزاد، سو هیوادونو ته د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غنی او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې، او په دې اړه به خبرې د دوړو لور ترمنځ دوام وکړي. شغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې، او پر دې یې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنگټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د مشرانو جرګې یو ازل شوی انتخاب او به انتصابي سناتور وی اساسي قانون د هواد د جمهوری ریاست لخوا نقص شوی دی. بختر امینزی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل شپږ میاشتې مخکې د جمهور رئیس په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه وټاکل شو، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې شو.
د افغانستان د مشرانو جرګې عزل شوی انتصابي سناتور باختر امینزی د افغانستان پر خلکو، سیاسي ګوندونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو لخوا د قانون د ماتولو مخه ونیسي. ښاغلی امینزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل شپږ میاشتې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي سناتور په توګه ګمارل شوی، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې کړای شوی دی. د وویل په اساسي قانون کې د انتصابي سناتور د کار موده 15 کاله ده، او پرته له موجبه د یو سناتور عزل کول د اساسي قانون خلاف عمل دی.
دلته زما شخصي موضوع مطرح نه ده، هدف دا ده چې صریحا قانون اساسي نقص وای ده. د قانون اساسي نه به په ټول توان او قدرت دفاع کوو. دا به صرف زمونږ یو سالم غږ وي د افغانستان په دولت، په نړیواله ټولنه، د افغانستان په ولسونو، په مدني ټولنو، په سیاسي احزابو چې د قانون په وړاندې باید بې تفاوت نه اوسي.
د ولسمشر وغوښتل چې په خپل دغه اقدام له سره غور وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې یو سناتور څنګه په شپږو میاشتو کې له دندې لرې کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلین وپوښتل، خو هغو وویل یا د موضوع په پارلماني چارو کې د دولت په وزارت پورې اړه لري. له یاد وزارت سره مو هم پرله پسې اړیکې ونیولې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. عزل شوی انتصابي سناتور امینزی وویل یو انتصابي سناتور هغه مهال د جمهور رئیس په حکم له دندې لرې کیږي او ځای بل انتصابي سناتور نیسي چې وړ نه وي، دوامدار غیابت ولري او یا مړ شوی وي. د وویل د دندې لرې کېدو د اقدام څرنګوالی ورته روښانه نه دی. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دا درس وایي د انتصابي سناتور په ګمارلو کې یوازې د جمهور رئیس اراده موجوده وي، د دې له امله د انتصاب او عزل دواړو صلاحیت لري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل تایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او پخواني قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبري مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سختريځي سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړي. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سختريځي په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقاله په پیل کې ویل سوی چې آیکنبری په کمزور ټولنو کې چې سختریزي پکشي ریشه کړې وي د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې پرامسته کې دوه ټینګار کړې دي. هغه هله شوډلې چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټ پالنې مخنیوي وسی. ستارز اند سترپس خبرونه د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خبره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان زبی الله امانی له قوله ویل سوی چې په سوز مقاله ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماخوستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري ووژل شول. جګړې تر دوشنبې سهاره دوام وکړ او 2 سرتیري ټپیان شول. په مقاله کې اشاره سوی چې وسلوالو شپږ سرتیري برمته ونیول او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي امانی له قوله ویل سوی چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول سوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري طالبان هر ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بي نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې د ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زر پاڼ کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واورئ.
چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څم.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د طاهر زلاند نظم واوري.
ما وې ک خط پرانې زم بیا به وې څلی کلی، خدای خبر بیا به دی وې څنګه تا خلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په سر کې له مریم توخینا د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کرکتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخوانی لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاده غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو تر څنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مشر ډاکټر وحید الله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندرتون جوړ کړ. په دغه نندرتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هیواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیئت سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لاسیا ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لاسیا ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندرتون د جوړولو غوښتنه وکړه. حقیقت غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمیر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسی جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسی جمهوریت کې نندارې ته دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري مانو ورته لګې کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلي او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکارې فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپېڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي.
اسپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاره سره وایي.
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي.
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانو ته د دوام په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظری کی مثلا یا سوزی یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي. ټول خلک کې کوي مانو ته
د کابل د ښځو په بارن کې یو 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم رازیخی وای چې په کور کې سپیلنای او مانو دی مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګار چوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمان ته د بس غټار ته نه پیګم سوګوي نظر د سوګوي ګناه د خو خپل قدمی کارونه کوم. مشمان سيزلو کې مانو ورته د سوګ سیمریز مانو ورته د چنده د قدمی هم د رواجم د مور پلان سکړی موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنایو او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی. د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي.
خو اسپن یک نبات است کې
سپیلنی دی و داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګي د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همدارس کې چیرې په اوبو کې جوشي نو د پښو د درد لپاره ګټه وردی او حتی د قالینې د تارونو د رنګول لپاره هم پکاريږي.
سپند جوش میدن که به خاطر که اموتارای قالین رنگ میره و از رنگ ازو استفاده میکنن به خاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیرې سپیلنای په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمنځل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او لبلې خو جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لاره ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکور تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواد په اصل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخ کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی عادی او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لرو. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دی چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکړي او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لوی کی، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهیږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا کابل را الوتې ده او تیل خوري. ښه چې دا تا ورته ځواب کړه، دا چې بیا تیل څنګه خوري نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کیږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، په اصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار، ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نه شي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا له ځان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي، چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نشته. خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې، دی در سره په ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې، دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس وروینځي، دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر، بایسکل، موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي. معقول دلیل هم نه لري، یوازې دلیل به ده سره دای چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار له ماشوم سره یې ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به چېرته وایي، سودا به چېرته وایي، بوره به چېرته ایښي، شیرینی به چېرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن آماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته آماده کړي، دی کله بې ښه او بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شي، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن آماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
تا مخکې دا د ناز خبره وکړه، آریان صاحب، د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبرې مني.
کاشکې منلې وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي، زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډېرې شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوې، دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي چې بچو غاښونه دې خراب وي، او دا په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار ده ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودې کیږي او لاس چاودې کیږي، دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه.
یعنی ماشوم باید پرېښودل شي؟
باید پرېښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کړي، بیا یې راوله او بودي وی وینځه، پاک که صفا کړي. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه یې نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدي چې له خپلو همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ، 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګری پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي، بد اخلاقه دي، پچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. له هغو یې مه منع کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده، خلک ته بېزار، ته باید هغسې نه سي، ولې له هغې هم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسؤلیت زیاتی کې د پلار؟
ښه، دلته مسؤلیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بله بدي دا ده چې پلار ماشوم یوازې د پاره چې ښکلي کړي او د باندې وباسي، دی فکر کوي چې ما مسؤلیت هم داد. نور ناروغي، ژړا، قرارول، دا ټول په مور ورځي. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسؤلیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسؤلیت، 50% د پلار مسؤلیت. هغه مسؤلیتونه چې پلار لري مور نشي کوي، چې مور لري پلار نشي کوي. دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50 فیصد مسولیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره د علاقه مندي لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کالي نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، ما څادر راکړه، ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خو میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټه رازم دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بې شخصیت، بې ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالونو سیالي. دا یو ګټه شو. دومره ګټه اجتماع ته ده. موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بې شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده. دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. د استادت لونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او هم دا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمه سوات اوسیدم کړي، خی هم د عمل به بيچه شعر هم له کلا مینه او عاطفې ډک ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له خاغلی منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چلده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي که نه، نو هغې دپاره سلار ګوري ځان له، چې یاره زه سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې وې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندي
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چلده چې مخکې و زمانه چا ته پوسو کو چې یاره تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه، داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې خو شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوي چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم، زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دینه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور،
نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه نه بهدی او که نه داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړ نو زما خپل وړوکی دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکی او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړوکی هم که نه نو بیا هغه مې پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختمه سره بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دې نه مخکې؟
نه، له دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه او داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه ویم کاغه د خاورې په حواله سره شي، کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که پار څه باندې راشي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زمانه نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک وي پوه شوې، لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې نه هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د ښه لیول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه مطلب چار سو دغه که څوک معمولی زه چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګن ډېر ښه شعر دی داسې، نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زه وایم چې زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې د الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه وایم ځکه زموږ سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل داره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغو لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه وي یو بل دې وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
ډېر ښه. منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې وو دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پرې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زموږ قلم کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو او امن د کنن او کسبه د پښتنو کې را روان دي نشانده اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډیر پوره مې دی وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زموږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شاعري ځپلې وه
ډیره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و کنه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچې مې ګټلی دی هغه به علم غزل ده سچې مې ګټلی دی هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم تلاړی بینومه ژوند کا داو کم خوس به څه ګټم اوس به څه به علم او خلک په جنگونو کې ظلمی بایلی زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بایلم او یمن سوره اوس کمې هم ولیده یمن سوره اوس په هم زړه بایلم
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کم یو بهیر چې روان دی د ځوان شاعران راټوکېدلې دي آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې د پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ پکار دی کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تلم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د موږ ډوډۍ خورو موږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتی خلک دغه شانتی زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالو اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره به ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شو چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من که اخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه موږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس رااله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبرو مچ دای اخری دیدن دسه خبرو مچ په ژوند کې مې بیا نه راځي
من
بل دا څه شعر نو
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي د خپل کور د تلونه مخکي پخواني کور ترازي د خپل کور د تلونه مخکي پخواني کور ترازي ارماني کور کې اوسيږي ارماني کور ترازي او زين خلک به تپوس د زړګي کور ترازي زين خلک به تپوس د زړګي کور ترازي ارماني کور کې اوسيږي ارماني کور ترازي ارماني ارماني ارماني
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي د غوی له فکری غختلتیا د ژوند له طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدلی شي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي
زرپاڼه پاچا او وزیر وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې همغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تا رښتیا ویلي و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزیږېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام دغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرای اشتی بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي.
او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبان کشتۍ چتر نه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت بدسرنګوي. لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلی می وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپله حالې به حال کړما. ما وې که خط پرانیزم بیا به وی وسلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څنګه تراخلی کلی. بیا به می زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. سپینه پاڼه د زړه انځورو خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. خدا انځور پا
په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستا د وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبا وسهم زما لارې ساري چې تبا وسهم زما لارې ساري
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com